ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه یو بره پښتو خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه دولتي پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې سفر په اړه به د سیاسي چارو د کارپوهانو له نظرونو هم خبر شئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمې نیمایي کې درته چمتو کړي دي. خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. سیمایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زده نقیز شمیرې ښیي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې سویس په ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نښه وبلله. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و. هغه وویل دوی دغه حملې د قانی شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړې دي. افغان دولتي پلاوی به چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي، له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبرې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د جوړولو ژمنه له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې کړې وه. سیمایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زده نقیز شمیرې ښیي. دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوه، سیمایزو چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتي او د شا له خوا یې پر پولیسو ډزې کړې دي. د هلمند د والي میرزا خان رحیمي په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. دغه وایاندو مرزواک بیا په دې حمله کې د وژل شویو پولیسو شمیر اته تنه وخوت. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین
د دسیسې یو پلان جوړ کړی و. د لنډې ناوې په سیمه کې ماموریت ته ننوځي او زموږ اته پولیس په شهادت رسوي او وروسته د کنجک په سیمه کې هم نښته کېږي چې هلته هم موږ یو پولیس شهید لرو او دوه تنه هم ټپیان دي. مخالفینو ته هم هلته تلفات رسیدلي خو تر اوسه یې د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لرو. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو وایان بولی د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعای کړی چې حتی نور پولیسی نیولې دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ په غزنی کې تښتول شوي وو. په دې ولایت کې لږ تر لږه اته تنه نور وتښتول شول. د غزنی د امنیت قمندانې مرستیال اسدالله انصافي وویل د دغو څلورو یرغملو مړي چې ټول په ډزو ویشتل شوي د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل شوي دي. هغه وویل وژل شوي 3000 اګان او یو پښتون دي. ده انصافي دغه راز ویل چې د تیرې سه شنبه پورې وسلوالو اته نور هزار اګان چې د غزنی ښار ته تلل وتښتول. هغه ویل د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. په 13 فبروري میاشت کې 10000 اګان په زابل ولایت کې وسلوالو تښتولي و چې نن نسبیر ته خوش کړل. دوی یو وجل او د نه سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. 13 میاشت په بغلان کې هم یو 10000 اګان تښتول شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. د لویدیځ افریقا دغه هیواد چې د ایبولا ناروغۍ ځپلې د وضعیت د بیرته عادي کېدو هڅه کوي. ظریف چې په اوس وخت کې په کاسو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر دی، په لایبیریا کې د سویډنی ډیپلوماټیک کاریان لانګریان زینیسی د ایبولا ناروغۍ چې د 2013 کال په دسمبر کې لومړی په ګینیا کې خبره شوه او له امله یې په لویدیځ افریقا کې لږ تر لږه 1300 کسان مړه شوي، لایبیریا یې تر ټولو ډېره ځپلې ده. ظریف د 1901 او 1900 و اتیاوم کلونو ترمند په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او بهرنیو چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د نتر سره کړی دي. نوموړی چې له کابل پانتون څخه فارغ شوی په 1993 کال کې له ملګرو ملتونو سره کار پیل کړ او په 2011 کال د کاسو لپاره د ملګرو ملتونو استازی وټاکل شو. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. سیویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه یې د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نښه وبلله. د دغه ناپیلي هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادلې بندیز لرې کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو ترڅنګ د ایران د کیمیاوي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط و نه ورکوي. سیویس د 2014 کال په جنوري کې دغه بندیزونه ځنډول و. تر اوسه نورو لویدیځو هیوادونو د تهران پر ضد بندیزونه نه دي لرې کړي او دې ته منتظر دي چې ایران د اټومي موافقې پر موادو عمل کوي او کنه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د صدر اعظم البادی دفتر خبر پاڼوی د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکنی صدر اعظم نوري المالکی نږدې ملګری و. په خبر پانه کې د دې نوي اقدام دلیل نه دی څرګند شوی، خو د عراق حکومت د پراخو اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدر اعظم البادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړی، د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي څوکیو کې د فرقهیي او حزبي استحقاق له منځه وړل شامل دي. حکومت ژمنه کړې چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شو. د چین دولتي خبری آژانس وایي چاودنه په بندرې ښار تیانجین کې شوې ده. چاودیدونکي مواد په یو کانټینر کې چې تازه بندر ته رسیدلي و ځای پر ځای شوي وو. چاودنه د شپې په 11:00 وشوه او ویل کېږي چې د اورلمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. پیکنګ خبری آژانس وایي له 300 تر 400 پورې زخمیان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د کروشیا صدر اعظم زوران میلانویچ په مصر کې د یو کرواتي سړي د وژل کېدو د خبر له تایید ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش پرون د تومیسلاو سالوبس د سر پرې کولو خبر خپور کړ. دې ډلې د تومیسلاو د بدن یو عکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومیسلاو سالوبس په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کوي او د جولای په 22 وتښتول شو. د کروشیا صدر اعظم پرون ویل چې د تومیسلاو د مړینې د خبر سپیناوی ښایي 4 ورځې وخت ونیسي. په روسیا کې د بیړنیو حالاتو پر ضد د مبارزې زرهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې وویل د 1400 کیلومتر مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. مسؤلونو ویلي چې د اور لمن استوګنو سیمو ته نه ده پراخه شوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 40 تنه په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله مړه شول او زرهاو کورنۍ بې ځایه کړې. او روسیه خبردار چې د روسیې وی پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د یوې ارمني کورنۍ دوو غړو په وژلو تورن دی په 10 کالو باندې محکوم کړ. د 19 کلن روسي عسکر د خپل سزا د کمېدو په بدل کې اقرار وکړ چې له خدمته تښتېدلی، چاودیدونکي مواد غلا کړي او غیر قانوني وسله یې درلوده. د عسکر به د یوې ارمني کورنۍ دوو غړو د وژلو په تور د محکمې لپاره د ارمنستان حکومت ته وسپارل شي. د عسکر د روسیې پوځي محکمې ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې د غلا په نیت د ارمنیانو یو کور ته ورلوېدلی و روسیې ته د ستنېدو پیسې پیدا کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې خبرونه کې اوري چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لوړ رتبه پلاوی د سفر په درشل کې چې د هغه هواد له چارواکو سره به د تروریزم په وړاندې مبارزې پر پلان خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا پاکستان د کابل په خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان حکومت د لوړ پولي پلاوی سفر مهم ارزوي.
ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چکم کسان راځي د هغې تسلی وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو یوه لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور لرو. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه مه هیروئ. د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې د ځل په ننګرهار کې د یو مشهور زیارت په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ.
فولکلوري روایت داری چې په خوا بدل د خامار راته او خلک به خوړل، نو دا سید الیاس پهلوان چې دی د یو تیګه راپورته کړه او خامار یې وویشت.
یو لور رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال دا خبره پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تجاوزي سره له خبرو وروسته وکړه. دواړو د افغانستان د حالاتو د هند او پاکستان پر اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اوري.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لورو د چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاور کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاور کې ځای لري.
د وطن د اجمانه په قوت سره پاکستان نغواړو چې د سولې دوره اوس ختمه سوي. د دولت د قوه استعمال پکار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویلې چې افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنانی. اوس وخت ده ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت شي.
د چین دولتي خبری اژانس وایي په کابل کې روسي خونړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین ربانی به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستي او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړل ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخله او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا چولې ده.
اسلام آباد د افغانستان د حکومت د پلاوی د سفر په درشل کې مو د یو لوړ امریکایي چارواکي څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې استایلې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د غراز د ملي امنیت ادارې رئیس شامل دي نن اسلام آباد ته لاړ شي. دوی به په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې د هغه پلان پر عملی لارو چارو خبري وکړي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر سره په خبرو کې ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ادارې د کابل د خونړیو حملو پړه پر پاکستان واچولې. د ادارې ویان حسیب صدیقی پرون په کابل کې خبرلاند وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و هغه وویل دوی دغه حملې د حقاني شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړې دي. دا چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې په مشخص ډول پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي، په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وویل:
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر میکنند تا اما طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت افغان روی امو طرح کار کنند.
لبل خود سیاسی چارو یو شمیر څارون کې پاکستان ته د لوړ پوړي افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او چخایي افغان دولت له پاکستاني چارواکو سره د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړه چې د پاکستان پوځي او دولتي چارواکو ورسره کړي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان پاکستان ته د جګ پوړي افغان پلاوی سفر مهم ارزوي وایي په دې سفر کې به افغان دولت له پاکستان څخه په دې هیواد کې د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد جدي اقدامات د غوښتنه وکړي او ښایي د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه ورسره ځینې شواهد هم شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو جګ پوړي افغان پلاوی له پولي اخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګ پوړي افغان پلاوی سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
زما دا خیال دی چې دغه هیئت پاکستان ته راتګ چې دی نو دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې ډلې شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې حملو پلان جوړېږي او بل هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا زه فکر کوم ښه خبره ده چې خبرې ترې روانې دي، ګیلې شکوېشتې ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولي اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو سرون کې سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
پاکستان وګړي مختلفو لارو نه طالبانو باندې حمله کوزو چولای شي او هم نظر کار اخیستلی شي. ضروري نه ده چې ځینې کارونه چې پاکستان حضور کول غواړي هغه د حضور کې نورې لارې چارې هم لري. دا وخت سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګيږي، خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کوو غواړي دوی باندې فشار هم اچول شي، نیولې هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولې هم دي، حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي یا د هغوی د ځپلو یا افغان حکومت ته د سپارلو. نو دوی که پاکستان کې خلاف د دوی خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو د مذهبي ګوندونو او د جهادي کړیو او د یو شمېر حتی سیاسي ګوندونو له عکس العمل سره مخامخ.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
نړیوالو ورځپاڼو هم اسلام آباد ته د افغانستان د حکومتي پلاوي پر موضوع ځینې لیکنې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان پلاوی د پاکستان د سفر موضوع راخیستې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور افغان پلاوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې وشړي. اکسپرس تریبیون د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغو موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان مشرانو ته لیکلي دي. ورسپانه لیکي یو شمیر کسان چې نه یې غوښتل نمونه یې یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خاورې د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیامنیو ته اشارې شوې دي او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنه کړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپرس ټریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورسپانه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وي خو اشرف غني بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورسپانه په دې برخه کې د ولسمشر غني دا خبره راخیستې ده چې ویې ویل موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهېږي، مسلمان وي، افغان وي او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورسپانه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین شیري او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورسپانې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورسپانې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې تر څنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین شیري او مشران هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوریږي چې پر چاودېدونکو موادو کښېني. تر دې وروسته وسلوال لرې کېږي او بیا چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورسپانه بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
ازادي راډیو اوریدې سهار 8 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اساسي اصلاحاتو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون پرون په کار پیل وکړ او د یو کال په اوږدو کې به د پولیسو په قوانینو او د هغوی په لیکو کې د کمیسیون د مسؤلینو په وینا مثبت بدلونونه راولي. نور جزئیات یې له کابله د رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اصلاحاتو کمیسیون به په 5 کاري کمیټو کې د وی میاشتې په اوږدو کې د پولیسو د قانون طرحه، ښوونه او روزنه، د ترافیکو نښې، د پولیسو ترمنځ اړیکې ارزیابي کړي. د دې کمیسیون مشر میرزا محمد یارمان د کمیسیون د کار له لومړۍ غونډې وروسته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان پولیس په پخوانی کلاسیک چوکاټ کې چې د جرم د کشف ډول یې زوړ دی خپل کار پر مخ وړي.
ایجابي ازیره میکنه کې باید افغانستان همګام با چالش های
د دې وخت راغلی چې افغانستان هغه ستونزې چې موجود دي له هغه پورته ولاړ شي او هغه تحلیل کړي. موږ به قوانین، مقررې، ستراتیژي، پالیسي، پلانونه، پروسیجرونه مطالعه کړو او داسې بدلون به رامنځته کړو چې د ټکنالوژۍ له حقوقي معیارونو سره همغږي
ولري.
د کورنۍ چارو وزارت د اقدام په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي یو شمېر پولیس خپل مسؤلیت نه پیژني، له دندو ناوړه استفاده کوي، په اداري فساد کې لاس لري او کله ناکله بشري حقونه نقضوي. د دې وزارت سلاکار عبدالهادي خالد وایي افغان ملي پولیس معیاري نه دي او ځینې وخت داسې کړنې ترسره کوي چې له قانون سره په ټکر کې وي. ښاغلی خالد وایي داسې پولیس به رامنځته کړي چې قانون په بشپړه توګه پلی او له هر ډول قضیو سره په بې پرې ډول چلند وکړي.
پولیس افغانستان بسیار زحمت میکشن، بسیار قربانی میدن، بسیار جان فشاری میکنن، اما
د افغانستان پولیس ډیر زیارګلی او زیاته قربانی ورکوي. خدا چې پولیس معیاري نه دي او کافي تخنیکی او تکتیکی امکانات یې په لاس کې نشته، نو له پولیسو داسې کړنې ترسره کیږي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي. خلک زورول کیږي او بیعدالتي کیږي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت هڅې کړې وې چې پولیس معیاري کړي، خو دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. د چارو کارپوهان وایي تر هغه چې پولیس له ګوندي، سمتي او قومي جوړښتونو څخه راونوځي، نشي کولای هغه دندې چې ورسپارل شوې دي په ښه توګه مخکې یوسي. دوی سپارښتنه کوي چې پولیس باید په ملي روحیه وروزل سي، خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي او د قانون په پلي کولو کې بېطرفه عمل وکړي.
انتخاب چی گوچه
یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیونه واوری.
په دې پروګرام کې چې نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تېره بیا پاکستان ته د افغانستان د حکومتي لوړ پوړي پلاوي د سفر په درشل کې هغه وروستیو ناندریو په باب خبرې کېږي. افغان ولسمشر پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په برخه کې تر اوسه پورې سمه همکاري نه ده کړې او د ملي امنیت ادارې هم پرون پاکستان په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپله پوښتنه له میلمنو او چارواکو مطرح کړئ او هم که کوم نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په ننګرهار کې د بیروزګارۍ له کبله د وسلوالو مخالفینو ډلو ته د ځوانانو ورتګ ویل کېږي تر پخوا زیات شوی. د دې ولایت ځوانانو امنیت په دې اړه اندېښنه لري او له حکومته غواړي چې دا ستونزه په جدي ډول هواره کړي. شمه مچینواری پرې رپورټ لري.
دغه څرګندونې د ننګرهار د ځوانانو امیر مطیع الله احمدزی په هغه غونډه کې وکړې چې د 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. نوموړي وویل چې دوی په ختیځه سیمه کې داسې مهال د ځوانانو ورځ نمانځي چې همدا اوس په زرګونو ځوانان د بیروزګارۍ له امله د اوسنیو ناخوالو ښکار شوي او د جګړې دواړو لورو لخوا د جنګ په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ده وویل چې د همدې بیروزګارۍ له امله د دولت وسلوالو مخالفینو لیکو ته د ځوانانو تګ تر پخوا زیات شوی چې دوی ورته اندېښمن دي.
ګورو د تیرو کلونو په پرتله باندې اوس د داعش او د طالبانو نفوس هم په ځینو ولسوالیو کې زیات شوی دی. پاره شکل په تیرو کې موږ شاهدان د دیو چې کمرنګ و دولت او نظام که چیرته کاري بوختیاوي زموږ ځوانانو ته آمدنې کړي کاري اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي له دې به هم زیاتېږي ځکه هغوی ورته امکانات په واک کې ورکوي معاش ورته په ورکوي دوی مجبوره دي چې د دولت په مخالفت کې وجنګېږي او ناخوالو مشکلاتو ته مخه کړي. د دغې مسئلې نه موږ هم اندېښمن یو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي هم د ځوانانو پر وړاندې شته خنډونه تایید کړل او په خبره یې په ننګرهار کې اوس هم ځینې داسې کړۍ شته چې دولتي بستونه یې په خپله قبضه کې نیولې. ده وویل که ځوانان د دغه ستونزو پر وړاندې فعاله مبارزه وکړي او افشا یې کړي نو دوی کولی شي چې له همدې لارې خپل حق ترلاسه کړي.
ټول هر څه په خپله قبضه کې نیولي که دلته ځوانان فعاله رول ولوبوي او د دوی خلاف غږ جګ او چې په هر ځای کې دغسې مواردې دي هغه افشا کړي هغه شریک او پرې نه ږدي. هر قوت قوي قوت د ځوان سره دی پرې نه ږدي چې د دوی حق په زور نور کسان ته لري.
والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې اعلان وکړ چې سر لنن څخه به د میاشتې 1,00,000 افغانۍ د ځوانانو امیرت ته ورکوي تر څو دوی په مرکز او ولسوالیو کې ځوانانو لپاره د همغږۍ عامه پوهاوي او روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي.
کدی خپل پلان جوړ کړي ما مته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کېږي دا غنه به د میاشتې 1,00,000 افغانۍ دوی ته په نظر کې نیول کېږي. ولی دوی به دغه لپاره چې په مرکز او ولسوالیو کې څنګه ته درسته استفاده کولای شي چې ځوان لپاره استفاده چې په 1,00,000 افغانۍ نه کېږي اقلا معلومات شریکول اقلا یو خاص پیغامونه شریکول او یو جلسې نیول یو ورکشاپ نیول په میاشت کې یو ځل په دوه میاشت کې یو ځل کېدای شي دغه مصارف وشي او دغه موادر ان شاء الله دا چې ترتیو دا ورسره
دا په داسې حال کې دا چې د ځوانانو امیریت پر مرکزی ادارې نیوکه وکړه چې تر اوسه یې ورسره د یوې افغانۍ مرسته هم نه ده کړې. دوی وایي د ځوانانو امیریت شته خو هیڅ امکانات یې ورته نه دي برابر کړي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې د ځوانانو معینیت به په وزارت بدلوي خو لا تر اوسه یې دا ژمنه د وعدې په څیر پاتې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سعادت له بادغیس څخه لیکي چې د افغان پلاوی تک پاکستان ته به ګټور نه وي، ځکه چې پاکستان تل له افغانستان سره جفا کړې ده. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکي، زما په نظر دا سفر به مثبت پایلې ونه لري. تر دې سفره بهتره دا ده چې اشرف غنی پر هغو هیوادونو غږ وکړي چې د پاکستان او افغانستان دواړو دوستان دي، لکه چین او عربستان، ځکه چې د دو دښمنانو ترمنځ دوستي خپله نه راځي بلکې د دریم په واسطه راځي. لیکن د کندهار له افغانستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان بیا لیکلي، کوم پلاوی چې نن پاکستان ته ځي، د پاکستان سره د داس پینه کړي چې دو نیم کاله د ملا عمر پر ځای د جنګ اعلامې چا خپرولې، ولې تر هغه روزیا ولې پر افغانستان توغندي توغوي. اتنی می بجې دی وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، ستاسو د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې. پر ځینو نورو سیمه ایزو او د افغانستان په کورنیو چارو هم مطالب لرو، خو اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه پلاوی په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. سیمه ایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په پرونی حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي دغو څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ په غزنی کې تختول شوي وو، په دې ولایت کې لږ تر لږه 8 تنه نور وتختول شول. د ملګرو ملتونو سنمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلوماټ فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. سویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لري کړل او هغه د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نه خو بلله. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شول. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او دغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. په روسیه کې د بیړنیو حالاتو پر ضد د مبارزې ترهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. او د روسیې وی پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د وی ارمنۍ کورنۍ دوو غړو په وژلو تورن دی په لسو کالو باندې محکوم کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورک په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان په اړه نور مطالب او د سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صاف او وازي اوریدلای شئ. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورنی تنظیم په برخه کې د دینی عالمانو ونډه ډیره مهمه بولي. مخیل دې چې په دې اړه یو راپور در واورو. سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په دمشق کې و. هغه دمشق ته د دې لپاره تللی چې خپل ملاتړي او د بشر الاسد د رژیم او دغه راز د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د سفر سره سم د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې د ګڼ شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرنوئل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټوري خبري وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاټړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبريالان ته وویل
و ما برای همکاری با همه
مش په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقی نشته د پای ته رسولو لپاره د سیمې ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاونډیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقه ورسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاری پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا چمې ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو موقع پیدا کړی ده. کورنۍ بحرانونه، فرقهیي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیاتې همکارۍ پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
دوبو زایات دی اندازی زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول بازارو کیزیستمنه کله کله وای چې بازارو پنځوسمنه ورسته دنیا دیپلوماسي وبته نه ای.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان په اړه یو بل موضوع راوخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ته یو ګواښ ګڼي. د دې وزارت د کورنۍ تنظیم مسؤلین وایي چې د دغه موضوع د دودولو لپاره پوهاوی مهم دی او په دې برخه کې دیني عالمان ښه رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د حج او اوقاف وزارت وایي له دې وروسته به علماو ته دنده ورکړي چې د کورنۍ تنظیم موضوعات خلکو ته په واضح ډول بیان کړي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا په برخه کې د ګڼو ستونزو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول هم یوه جدي ستونزه بولي. وایي له دې امله لا هم د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د زیږون ترمنځ د واټن وخت نه مراتول یو هغه دلیل دی چې له امله یې په هرو دوو ساعتونو کې یوه روغه مور او په هرو زرو نویو ماشومانو کې اووه اویا تنه مړه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د کورنۍ تنظیم مسؤل زلیخا چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بېلابېلو ولایتونو لسګونو دیني عالمانو ته خبرې کولی وویل چې د زیږون ترمنځ د واټن نه مراد د مړینې خطر ډیر کړی او په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کار وشي.
زمونږ په هیواد کې میرمنې د ماشوم پر سر د جنجالونو او زیږون له امله مري. په همدې حال کې د اولادونو ترمنځ د فاصلې نه مراد د مړینې او نورو ناوړو پایلو ترڅنګ د میندو د وینې او کلسیم کمیدو او خوارځواکۍ سبب ګرځي.
د روغتیا وزارت د هیواد اوسنی نفوس په اټکلي ډول شاوخوا دیرش میلیونه یادوي. وایي چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي تر لسو نورو کلونو به د افغانستان نفوس اووه څلوېښت میلیونو ته ورسیږي. بل خوا ځینې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې یوازې دیارلس فیصده ښځې د اولادونو ترمنځ فاصله مراتوي، په داسې حال کې چې نږدې پنځوس فیصده په دې اړه پوهیږي او مخنیوی یې کولی شي. دیني عالمان چې په کابل کې د همدې موضوع د وضاحت او عامه پوهاوی د دودولو لپاره سره راټول شوي وایي چې دا موضوع له دین سره په ټکر کې نه ده، خو خلک یې د غلط تعبیر له امله نه مراتوي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني دې غونډې ته وویل چې د کورنۍ تنظیم د مراتولو لپاره پوهاوی مهم دی او په دې برخه کې دیني عالمانو ته دنده سپاري چې دا کار وکړي.
زموږ د خلکو هیله دا ده چې علما دې ډېر په ټولنیزو ستونزو تمرکز وکړي. ښه دا ده چې موږ هغه ستونزې روښانه کړو چې زموږ ټولنه په اجتماعي، اقتصادي، امنیتي او نورو برخو کې ورسره مخ ده.
دیني عالمان وایي چې په اسلامي ارشاداتو کې ماشومانو ته د دوه کلونو لپاره په شیدو ورکولو ټینګار شوی او دا موضوع خپله د زیږون ترمنځ واټن ته زمینه برابروي. په همدې حال کې ډاکټران وایي چې که ټاکل شوی دا واټن نه مراتیږي، د میندو د وینې فشار زیاتیږي، د ولادت په وخت کې خونریزي ډېره وي او د ګڼو نورو ناروغیو ترڅنګ د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د کوکو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیال سپوږمۍ سادیا ده. میرمه سپوږمۍ د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه چې ویل کېږي په دې وروستیو کې زیات شوی دی معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. څرنګه چې ټول پوهیږو، ماشومان او تنکی ځوانان د هیواد یو ډیر غښتلی او پیاوړی بلل کېږي. په دې اکله باید ووایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاوتریخوالي سره مخامخ دي، چې همدغه تاوتریخوالی د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیز لري. که موږ په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي له لحاظه، د جنسي تیریو له لحاظه ډیر رنځ وړي، او دغه اعمار چې نن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې ثبت شوي دي، دا ډیر د تشویش وړ ده ټولو ته چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو په برخه کې ډېر پروګرامونه لري، او د په دې برخه کې ځینې کارونه ترسره کړي چې هغه هم ډېر مهم بلل کېږي. په دې چې د ماشومانو په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي، نو د آگاهي د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه د طفل به طفل برنامه چې د ماشومانو ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده، او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي. دا برنامه تر یو حده پورې په دې برخه کې ډېر پروګرامونه ترسره کړي چې دا هم خپل ځانګړتیاوې لري د ماشومانو، د هغه ماشومانو لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کېږي.
ستاسو په اند پر ماشومانو باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي؟
یو د ډېر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغې سره مخامخ دي، یا کورنۍ میندې پلرونه هغې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دوکانونو کې، په فابریکو کې، په ځینې ځایونو کې کار کوي، او د کار فرما له طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کېږي، دغه ماشومان هغه بیا هم وایم چې د اقتصاد د نشټوالي له کبله دغه ماشومان اړ کېږي چې کار ته بیرون ووزي، او په هغه ځای کې دوی تر جنسي تیری لاندې ونیول شي. دا ډېره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان لپاره چې په فابریکو کې، په سرکو کې، یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند سړي کسا پولیس وژل
شوی دی. ازادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
و باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بحث
وکړو.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلې سي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند ولې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری کوونکي کسان نه مجازات کیږي؟ یعنی ولې عدلي او قضایي ارګان ته نه معرفي کیږي؟
تا مونږ او تاسو ټولو ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډېر مشکل ستونزه په افغانستان کې همدا ده چې که قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډېر مهم او ستر مشکل همدا ده چې قانون نه تطبیقېږي په افغانستان کې.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه ستاسو په اند باید څه وسي چې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری مخه ونیول سي او یا هم دغه پیښې راکمې سي؟
مننه تاسو نه. که دی په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهی سطح لوړه لاړه شي او د ماشومانو دغه ستونزه ټولو ته وپوهول شي، یعنی فکر کوم چې دغه جنسي تیری به سطح راټیټه شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې ژو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوم. کله چې د ننګرهار خاورې ته داخليږو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیم راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. په همدغه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمې ته رسو. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خوا ته کوچنۍ او لوی جلوهلې ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یوه ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یوه زړه ونه موجوده ده چې هرې خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوې شوې دي. له شور او زوګه لرې د غره په یوې ډډې کې، چېرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اورېدل کېږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ته ځانګړې کړې. راځئ وګمې رشیدی ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې له خټو او تیګو جوړه شوې، شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 1 متر سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر میرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټې به سپړي او د مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي، خو له څیرو یا هیله مندي ساسي. دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسي. موږ د زیارت تاریخ ته تم کیږو او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون څخه یې اورو چې د دغه زیارت د تاریخ په اړه یې د کړي څېړنې پایله څه ده.
دغه زیارت چې دی، دا د فولکلوري روایت هم لري. د سیمې خلک چې دی، دې زیارت ته اوس هم درناوی لري. فولکلوري روایت یې دا دی چې پخوا به دلته خامار راته او خلک به خوړل. نو دا سید الیاس پهلوان چې دی، ده یوه تیګه راپورته کړه او خامار یې وویشت. اوس هلته یوه تیګه موجوده ده، په هغه باندې دا پنجه ده. دوی وایي چې دا د هماغه د سید الیاس پهلوان پنجه پې پرته ده. بل دلته بوټي دي، دا بوټي چې دي د سیمې خلک داسې روایت کوي چې دا بوټی چې قطکه یا کوم څانګه ته نیوسه، د ده نه وینه بهیږي او دا وینه وایي د هماغو انسانانو ده چې دی خامار خوړلی دي. نو دې زیارت ته چې خلک قایل دي، په هغه حساب ورته قایل دي چې د سړي هغه خامار وژلی دی. دا البته فولکلوري روایت دی. د نورو زیارتونو په باب باندې همدغسې روایتونه شته، دې ته ورته روایتونه شته او په همدغه نمونو باندې نور زیارتونه هم شته. الیاس بابا زیارت په خپله په شینوارو کې موجود دی، ولې د هغه مکمله سوانح نشته. د دغه زیارت په باب باندې اوس هم خلک روایت باسي او دا یو مشهور پهلوان بولي او د همدې سیمې اوسیدونکی بولي او تقریبا دا نو دوی خو د دوی له نظره چې دا په دې باندې پیړۍ پیړۍ اوختي دي.
استاد اسمون وایي چې د دغه زیارت اصلي نوم سید الیاس پهلوان بابا دی، خو د وخت په تیریدو سره عامو خلکو دا نوم د سید الله صاحب په زیارت بدل کړی دی.
خصوصا دغه د زیارتونو مثلا دا هلته د عبادتو دپاره نه ده چې سړی وي، دا د عبادت دپاره دي. دا یو تاریخي ارزښتونه دي، فولکلوریک ارزښتونه دي چې د پخوانیو خلکو هغه کړه وړو دود و دستور دا شینه راخی. نو دا تاریخي ارزښتونه دا باید خوندي پاتې شي او دا باید
هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو وپوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلې. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه اثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نه دوی خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو با دي د وجود نور باندې دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مفته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسي. د هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي، دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي وهي په چیز باندې، دې نه سره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کاوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه:
نو د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس و چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه یې کوه، که نه لرغونو آثارو هغه یې کوه. هغوی ویلې چې دې زیارت ته ځو، دا زیارت ګورو. هغه زیارت چې زیارت د راتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و، نو چې وی کته هلته یوه تیږه وه. هغه تیږه ما نه ولیدل، دې راوسپړله. په هغه تیږه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه، او بیا د پنجې په دې تیږه کې یو کنج او بل کنج کې داسې ګرد علایم و. هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و، ویل چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو شی ایښودل شوي دی خواوشا کې، که نه، یعنې د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو دا کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خښه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږې د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي یې د خوردې لپاره استعمالوي. مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحماني د پوښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې دی، د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راته دلته د ونو لاندې به کېناسته، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جینه اخیستل، د یوه تیږه د هغه به په چې کوم پکې به باد و یا چې درد و هغه به یې په هغه ځای کې وهه. دو رکعته لمونځ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به یې وکوو چې دی د کوم مشکل و هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه هم و، هغوی به د زیارت پالنه کوو، زیارت به پاکو، دیوالونه شیان به جوړو. خو په وروستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي، ناامني ده، خلک ډارېږي. منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې، خلک هم دومره نه راځي، او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي، او بس دا حال دی. نو چې تاسې ګورئ،
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري پښه یې باد ونیولې وه.
پخوا موږ یوه سرخو ولسوالۍ سید الله صاحب زیارت ته راغلو، په دې یو ملګری مو په دغې په دې خوا کې باد و. هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو، خو دا ډېر وخت دی ته نه راغلي، د امنیت له خاطره. اوازې دي چې دا ش زیارتونه لو زیاده شي که واغه شي، که نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي. تکلیفونه شته، بعضې ملګرو ډېرو ویلي چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی. هلته
ته چې زیارت په زیارت ګرځې، تانه لمړی په زیارت ما ایښي لاسونه، برسات چې په خوایا په سره رود ولسوالۍ کې کور لره وایي چې د سید پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي، بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه وه له برسات څخه یې اورو.
دلتا دا سید الله صاحب پهلوان باندې پنوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې، خلک بتلل، کلیوال بتلل، دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله، یعنې داسې یو دم ورسره و کنه. او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولې دي او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره راواخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست ده، نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي، ګټور ده، نو په همدې خاطر به خلک تل. خو اوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ حال راته وایه چې لنګری تودومه. درنو اوریدونکو، د نامنې بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بد اغیز خیندلی. د امن د راتک په هیله موږ نننې خبرونه هم درته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4 په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې. We'll be right back.
پتا داسی خوما کوا سو شو پتا داسی خوما کوا زباله پله شما دشتا و منا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا